ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماخام 15 او په کابل کې 4 نیمې بجې شوې. نن د زیارت ورځ او د 2013 کال د نومبر 8 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخري خبري کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. چنن یو مرکی هم در خبرو د پاکستان او نړۍ رسنیو ته کتنی هم لرو، خو لومړی له نجیب امیره خبرونه اورو.
پاکستان وای آسیا بی بی له هیواد نه د وتلې. افغان ولسمشر او د برتانیا وزیر اعظم پر امنیتی چارو خبرې کړې او په کالیفورنیا کې په یو بار کې دننه ډزې شوې چې 14 کسان پکې وژل شوي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د مذهب په سپکاوي له تورونو سپینه شوې آسیا بیبي له هېواده وتلې ده. دغه عیسوي مذهبه پاکستاني میرمن پرون له زندانه خوشې شوه. د هغې وکیل سیف الملوک او د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی د دې خبرې پخلی کړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل نن وویل آسیا بیبي له هېواده نه ده وتلې.
That Asia Bibi remains at a safe place in Pakistan.
Zabadarta po spino wayam che Asia Bibi po Pakistan ke da ho po yu khundi zai ke da. Zada rasaniyo da tolo astazuna hila kaum che da dawal khabruna di da pura tasdiqna pas khparawi.
To verify such news before issuing them.
آسیا بیبی د مذهب د سپکاوي په تور کې اته کاله په زندان کې تیر کړل، خو د اکتوبر په 1 نیټه سپریم کورټ بی ګناه وګرځول او د هغې د خوشي کولو حکم یې وکړ. له دغې وروسته په پاکستان کې سغدریزه مذهبي ډلو لخوا پر تشدد مظاهرې راوپارېدې او دا غوښتنې وشوې چې آسیا بیبی دې په دار وځړول شي. د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو د دې خبرې پخلی کړی چې د پښتون تحفظ مومنټ شپږ ویشت غړي نیولې دي. د پولیسو ځلي مشر یاسر اپریدي پرون وویل دغه کسان د پوځ او د ریاست خلاف د شعارونو ورکولو او د قانون د 144 دفعې پر اساس نیول شوي. خو بل پلو د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر ندیم اسکر وایي د دوی له 100 زیات کسان حکومت نیولې دي.
تقریبا پسل نه بوند کسم دا پورته کړی دي. کم سلبان نه باندې کم خلک تی دا بالکل سره پر دغ بنیاد نیولې دي چې دوی ټوپې په سارې په هغه کې سټوډنټان اصلونه چې کړی دي بازارونه دومره څه چې رېړای او دا عام مزور کش خلک ته هغه ښه پورته کړی دي.
په بنو کې د اکتوبر په 28مه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ولسی غونډې وروسته پولیسو د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د 28 مشرانو غړو پر ضد پرچی کټ کړی و. پاکستان په اقتصادي بحران د قابو موندلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره خبرې پیل کړې دي. د خزانې د وزارت ویان نور احمد نن ویلي پاکستان د IMF څخه د 3 کلونو لپاره د مالی مرستو تمه لري. د IMF د پلاوی اسلام آباد ته له رسیدو 2 ساعته وړاندې د خزانې وزیر اسد عمر ویلي چې د پیسو د ادایګۍ د تاوان د بحران نه د سعودي عرب او چین په مرسته محفوظ پاتې شوی دی. پاکستان روان کال کې د اقتصادي ضرورتونو لپاره 2 بلیون ډالر ته اړتیا لري. اسد عمر د نومبر په 6مه نیټه یوې خبري غونډې ته ویلي چې سعودي عرب ورسره د 6 بلیون ډالر مرستو ژمنه کړې ده او نور 6 بلیون به له چین راشي. افغان چارواکي وایي د انګلستان وزیر اعظم تیریزا می د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د هڅو او د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې په جنیوا کې د روانې میاشتې په وروستیو کې د جوړېدونکې غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی د دې خبرو په ارتباط په ټویټر لیکلي چې میرمن می د افغانستان ولس او امنیتي ځواکونو ته د ولسي جرګې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پاره وغږیده. د دې خبرو نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په کالیفورنیا کې د پولیسو یو ځای مشر وایي په یوه شرابخانه او رستوران کې د ډزو له کبله 14 کسان وژل شوي چې پکې یو مشکوک وسلوال او د پولیسو یو سرتیری هم شامل دی. پولیس وایي په دغه پیښه کې ګڼ نور کسان ژوبل شوي هم دي. دوی وایي کله چې وسلوال تنډزې پیلولې په بار کې سلګونه کسان موجود وو. د جیوف ډین په نوم د پولیسو دغه مشر وایي د دوی یو سرتیری ران هیول چې کله د پیښې په ځای کې ځوابي کاروایي کوله نو د وسلوال تن په ډزو ولګېد چې بیا روغتون کې سا ورکړه. چارواکو دی ویلی چې وسلوال تن څنګه وژل شو. د پولیسو مشر وایي په دې پیښه کې 10 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د مشال رادیو تاجک څنګه ته نږدې سرچینو نن راپور ورکړی چې تیره شپه د تاجکستان د شمالي ښار خوجان په یو زندان کې د جګړې له کبله ګڼ شمېر زندانیان وژل شوي دي. سرچینې وایي دا معلومه نه ده چې بلوا پس خبره پیل شوه چې بیا وروسته یې د قابو کولو لپاره نور سرتیري زندان ته ولېږل شول. یوې سرچینې ویلي ګڼو زندانیانو سره په لاسونو کې چړې چاقوانو، په هغو کې ځینې وژل شوي او ځینې په تښتېدو بریالي شوي دي. رایټرز اژانس د دریو سرچینو په حواله چې نومونه نه دي اخیستل شوي ویلي د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 14 زندانیان وژل شوي دي. ځایي خلکو د مشال رادیو تاجک څنګه ته ویلي د زندان له سیمې د ډزو غږونه اورېدل دي. د خوجان د محبسونو ریاست په زندان کې د وسلو د استعمال خبره رد کړې ده، خو دومره ویلي چې حالات غیر معمولي دي. د امریکا اټرنی جنرال یالو سارنوال جیف سیشنز د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وینا له خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې ده. د هیواد د ستر قانون عملي کوونکي په توګه د نوموړي د استعفا نه وروسته د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلت په اړه د ځانګړي سلاکار رابرټ میولر لخوا روانې پلټنې د بیقینۍ سره مخ شوې دي. سپینې ماڼۍ ویلي جیف سیشنز پرون د یو لیک له لارې ولسمشر ټرمپ ته استعفا لیږلې وه چې ولسمشر منظوره کړه. د دې اقدام د ډیموکرات ګوند غوسه راپارولې ده، ځکه هغوی غوښتنه کړې وه چې باید هغه پلټنې د خوندي کړل شي چې د ځانګړي سلاکار رابرټ میولر ترسره کړی و. د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مبینه مداخلې او د ولسمشر ټرمپ د ملګرو او روسي چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو په اړه د رابرټ میولر په پلټنو د عمل کولو واک د امریکا د انصاف وزارت سره دی. دا تر دې کړی د مشال لډیو خبرونه اوس درته زموږ همکار د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه استل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه 90 پیسې غسل کیږي او په 1.2 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپیه 10 پیسې او په 1.2 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه 10 پیسې. د متحده عرب امارات تر هم په 15 روپیه 80 پیسې او په 15 روپیه. د سعودي عرب ریال په 1.3 روپیه 90 پیسې او په 15 روپیه 10 پیسې. او 3.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 3.4 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی 88 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت ته مخمه په وینا سبا د جمعه په ورځ په پپې خور بنو جوب او کوټه کې په یو نیمځه کې وریځي خورې وی. په پپې خور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 12، جوب کې 30 او 15 او کوټه کې په زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګری سینټیګریډ وی.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د عیسائی میرمنې آسیه بیبي د ملتان د جیل نه د خوشی کېدو وروسته د پاکستان نه د بهر تللو خبرونه په کلکه رد کړي دي. په بونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه پلویان نیول شوي. د غورځنګ رهنما محسن داوړ وای د خپلو ملګرو د رخلاصولو لپاره به قانوني لار خپلوي.
موږ به فلحال قانوني امن کوو، د ملګرو د رعایت لپاره به ضمانت سیستم سیټ کوو او نور احتجاج یا د بل جلسې لپاره به کلیرا موږ ملګري چې کوم لپاره به ټوله هغه څه به یو فیصله کوو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په مدني فعال ګلاله اسماعیل یې د پاکستانه د بهر تلو بندیز د استخباراتي ادارې ایسای په غوښتنه لګولې. په بلوچستان کې د جمهوریت تعلیم او روغتیا په اړه غونډه شوې چې په کې ځوانانو له سیاستوالو او پوهانو بیلابیلې پوښتنې وکړې.
بلوچستان کی گورنمنٹ خپل ایزیلی په هر علاقې کې سکول نه خلاصوي، ته د دې لپاره د دې چې د کولابریشن یا سپورټ په کار دی د ان جی اوز غو.
د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې میشت هندوان خپل مذهبي رسم دیوالی نمانځي. د پېښور یو هندو د دې رسم په اړه وایي
دیوی ملو شپې پایږي چاول او لوبیا زیات ترپتي چې موږ سره چې کومیا بابا کور دي موږ ټول فاملی جامي ته یو دي شو ته سم باندې سلیبریټ کیتا.
نور راپورونه هم لرو، را سره اوسه. او سمرزو د دې خبرونې ولنی راپورتا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د عیسائی میرمنې آسیه بیبي د ملتان د جیل نه د خوشی کېدو وروسته د ملک نه بهر تلو خبرونه په کلکه سره رد کړي او وایي نوموړی په پاکستان کې ده. د ذکر وړ ده چې تیر ورځ آسیا بیبي په ملتان کې د زنانه او جیل نه د خوشی کولو وروستو په پاکستانی مطبوعاتو کې دا خبرونه راغلل چې نوموړی د پاکستان نه بهر لاړه. بلخوا د داخله چارو وزیر مملکت شهریار افریدی ویلی چې حکومت به د سپریم کورټ په فیصله عمل کوي او چې تر څو آسیا بیبي مجرمه ونه ګرځول شي تر هغې به نوم په اگزیکټ کنټرول لیست کې وانه چول شي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکړي.
د زیارت پورس اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل په مطبوعاتو کې چې د عیسائی میرمنې آسیا بیبي د ملک نه د بهر تللو کوم خبرونه مخې ته راغلي نو پکې هیڅ رښتیا والی نشته. نوموړی په پاکستان کې ده او په خوندي ځای کې ده. د ډاکټر فیصل وینا وا زه مطبوعاتي ادارو سره کارکوونکو ته خواست کوم چې یو خبر د خپرولو نه وړاندې د هغې تصدیق دې کوي، نه صرف پارونکي خبرونه ورکولو نه دې ډډه وکړي بلکې ټولو لا د ذمہ داری مظاهره هم کول پکار دي. او ډیره د افسوس خبره ده چې زمانه تپوس کولو په غیر ځنې مطبوعاتي ادارو د ځان نه خبرونه خپاره کړل. آسیا بیبي هیڅ چرته نه ده تللې، هغه په پاکستان کې ده، محفوظه ده او په خوندي ځای کې ده. دا مهال د هغې د خوشی کولو په فیصله په سپریم کورټ کې د بیا کتنې درخواست جمع کړی شوی دی او په قانوني توګه نوموړی د ملک نه بهر تللی شي او کنه. په دې حق له تفصیلي جواب د پاکستان داخله وزارت ورکولی شي. د ذکر ده چې تېره ورځ آسیا بیبي په ملتان د زنانو جیل نه د خوشی کولو وروستو په پاکستانی مطبوعاتو کې دا خبرونه راغلل چې نوموړی د ملک نه بهر لاړه. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان نه تپوس وکړو چې د آسیا بیبي د خوشی کولو په فیصله په سپریم کورټ کې د بیا کتنې درخواست جمع کړی شوی دی، آیا په داسې حالاتو کې نوموړی د ملک نه بهر تللی شي او کنه؟ نو نوموړی وایي
وقتی عدالت دیش کا بطول تنو کتنی با آگے کی چکل کچھ پیشی اوشی ندیا آسیا بی بی تا نوٹس ورک کری چھے او کچھر تا دا شنی دا پاکستان پا قانون کے چکل یو غٹ عدالت بلزیم کی نہ حکومت سر اختیار شتا نہ بل چا سر اختیار تا چھے دا آگے پا لو رات لو بانے یا بندیز اولگے یا پا ایسیل کی داغا میں نرکی
دا ذکر دا چھے دا اکتوبر پا یو درشتما دا پاکستان سپریم کورٹ دا مذہب دا سپکاوی پا طور کے دا مرک سزا سر مخ عیسائی میرمنا آسیا بیبی د خوشی کولو حکم ورکړو. د کم اورستو چې په ملک کې مذهبي ګوندونو مظاهره شروع کړي. خو د تیرې جمعې په ماخوستن د حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې سره لوزنامه وشوه چې پکې د نورو نکاتو ترڅنګ د آسیا بیبی خوشی کولو فیصلې ته بیا کتنې او د هغې نوم په اگزیکټ کنټرول لیست یا ای سی ایل کې په اچولو سره سلا شوي وو. بلخوا د داخله چارو وزیر مملکت شهریار افریدی ویلي دي چې حکومت به د سپریم کورټ په فیصلې عمل کوي او تر څو چې آسیا بیبی مجرمه ونه ګرځولی شي نو تر هغې نوم په اگزیکټ کنټرول لیست کې نشو اچولی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
نن د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر مملکت ویلي چې د تحریک لبیک په مشرۍ احتجاج کې د ځینې سیاسي ګوندونو پلویانو د خلکو جایدادونو ته ورونه اچولي او اړې ګړې کړی دی. د په خبره د تحریک لبیک له مشرانو سره خبرې روانې دي. بلخوا نن هم د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری تور پورې کړ چې د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ قومي جوړجاړی شوی. تفصیل د اسرار عالم مومن په دې راپور کې.
د پاکستان کونو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی وایي چې حکومت د خپل ولس خلاف د طاقت د استعمال سره سوچ اهم نشي کولی. نوموړي نن د سینټ غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په دې وروستیو کې یې هغه یو شمېر کسان نیولي چې د تحریک لبیک په مشرۍ احتجاج کې یې د قانون خلاف ورزي کړې وه.
موږ به هغه څوک نه معاف کوو چا چې قانون په لاسو کې اخیستی وي. د انټرنیټي جرمونو مخنیوي ادارې او د پاکستان ټلی مواصلاتو ادارې نه مو ټولې ویډیوګانې او د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرانه مو ټوله ډیټا یا معلومات راخستي او د دې په بنیاد گرفتاریانې روانې دي.
تمام فوټیجز نادرا، تمام ډیټا لیا جا چکا ہے، اریسٹ ہو رہی ہیں.
د پاکستان کونو چور وزیر مملکت زیاته کړه چې تحریک لبیک په مشرۍ احتجاج کې د ځینې سیاسي ګوندونو پلویانو د خلکو جایدادونو ته اور اچولې او اړې ګړې یې کړې. د په خبره تحریک لبیک وایي شرخوخي له دوی سره تعلق نه لري. شهریار زیاته کړه چې تحریک لبیک لمشر خادم حسین رضوی سره یې د نومبر په شپږمه هم مذاکرات شوی او په دې لړ کې بل وزیر اعظم عمران خان سره معلومات شریک کړي. بلخو هم نن د سند په خیرپور کې له خبریالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری تور پورې کړ چې تحریک لبیک او حکومت ترمنځ خامی جوړجاړی شوی. د ده په خبره کوم خلک چې د ریاست خلاف ناسم عجبه کاروي نو حکومت هغو ته څه نه وایي او چې کوم بې ګناه کسان دی هغه نیسی.
مولوی صاحبان نے جو زبان استعمال کی
مولوی صاحبانو چې کومه ژبه استعمال کړه پر فیسبوک او انټرنیټ یې ویډیوګانې هم شته خو حکومت ورسره جوړ جاړی وکړ او چې کوم غریب خلک دی هغه گرفتاروي چا چې الزامات لگولی له هغه سره جوړ جاړی کوي. یاد وی چې د مذهب د سپکاوي په تور تر اته کاله بند تیرولو وروسته سپریم کورټ آسیا بیبي د اکتوبر په 1 بې ګناه وګرځول او د خوشي کولو حکم یې وکړ. د عدالت د فیصلې پر ضد په پاکستان کې مذهبي ډلې تحریک لبیک او نورو مذهبي ګوندونو له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې آسیا بیبي دې په دار وځړول شي. د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ تر موافقې وروسته مظاهرې پای ته ورسېدې. په موافقه کې حکومت د مذهبي ډلې دا شرطونه منلي وو چې پر آسیا بیبي به تر قانوني کاروایي وروسته سفري بندیزونه لګوي او بل دا چې د آسیا بیبي په اړه راغلي فیصلې ته د بیا عدالتي کتنې په درخواست کې بعد مداخله نه کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دے ہلے
پیونی مو بجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غک
پا دو بجو
رورولی
پا درینی مو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
په بنو کې تر هغه وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ لسګونه پلویان نیول شوي چې ځایي پولیسو د اکتوبر په 9 د دوی په ضد د قانون نه د سرغړونې ریپورت درج کړ. په بنو کې د یاد غورزنګ مشران وایي چې له 4 ورځو راهسې د دوی په ضد چاپې روانې دي او تر 100 زیات غړي نیول شوي دي. بلخوا پولیس دا مني چې تر دې دمه یې قانون ته د سرغړونې په تور 6 کسان نیولي دي. احمد شاه اعظمي نور تفصیل راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو ضلع مشر ندیم اسکر پرون مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس د اکتوبر له 9 نیټې د یاد غورځنګ د غړو پر کورونو چاپې وهي او چې مطلوب کس پیدا نه کړي نو بیا د کور نور غړي یا نږدې خپلوان ونیسي. نوموړی وایي په بنو کې د اکتوبر پر 28 د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ولسي غونډې وروسته پولیسو د دې جلسې له ګډونوالو د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د 28 مشرانو او فعالو غړو پر ضد ریپورت درج کړ. خو د اسکر په وینا اوس پولیسو یې نور کسانو ته هم لاس اچولی دی.
دا پورته کړی دي. کم سلبان نه باندې کم خلک تھی دا بالکل صرف پر دغ بنیاد نیولې دي چې دوی ټوپې په سارې په هغه کې سټوډنټان اصلو نه چکرې دي بازارونه دمره سا چې رېړې او دا عام مزور کش خلته هغه خپل پورته کړی دي.
بلخوا د بنو پولیسو ضلع مشر یاسر افریدی وایي چې تر دې دمه 6 کسان نیولي چې درې د بنو جلسې په تړاو د پوځ او ریاست پر ضد د نارو وهلو په تړاو نیولي او پاتې نور یې د آئین د 144 دفې او نورو قانوني سرغړونو په تړاو نیولي دي.
دو بازار کے ریلی زبرتی دی کہ کم ریلی دفعہ 44 خلاف اور زیرو سکول کے زبردستی نہ ہوتی دی تقریباً سکول مشمانو تے کڑی دی پزور دا اگے خلاف ورزی کی دا ویڈیوز موجود دی اگے کے دا ایف آئی آر دی اگے کے دا کسان رستی.
د پاکستان حکومت په بنو کې د اکتوبر پر 6 د 144 دفې عملی کولو اعلان وکړ. د پاکستان د آئین تر دې دفې لاندې تر 4 زیات کسان پر یوه ځای نسی راغونډېدای او د دې سرغړونې سزا زیات څخه زیات 3 بند یا جرمانه وي. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو لخوا د دوی د غړو نیول په غبرګون کې څه اقدام کول غواړي د غورځنګ یو مشر او له شمالي وزیرستانه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي محسن داوړ وایي لومړی اقدام به د غړو ضمانت کول وي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان نیول کیږي. تر دې وړاندې هم د اسلام آباد، کراچۍ او لاهور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د دې غورځنګ یو شمېر پلویان د سمودې لپاره نیول سوي چې بیا وروسته خوشی کړل سوي ول.
د پښتون ژغورنی غورزنګ ډیر اسماعیل خان او جنوبی وزیرستان څنګه مشران وای چې د خپل یو ملګری د خلاصون لپاره د جنوبی وزیرستان له ډیپټی کمشنر او پوزی چارواکو سره ملاقات کړي. دوی ادعا کوي چې د غورزنګ یو فعال غړی حمزه دوه اونۍ مخکې نیول شوی او د چارواکو په بند کې دی، خو ولسی انتظامی او پوز په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. سیلاب مسعود نور حال راکړي.
د پښتون ژغورنه غورځنګ د ډیر اسماعیل خان ټانک او سولي وزیرستان مشرانو غورا کړې ده چې کدې سره روغه بریګیډ په حوالات کښې باندي ژڼای حمزه علي په یوې هفته کښې دننه را خوشی نه کړی شه، بیا به دوی د دغې بریګیډ د دفتر په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووایي او تر هغه وختې پورې به پورته نه شي چې تر څومره پورې د دوی غوښتنه منلې شوې نه وي. د غورځنګ یو سنگشتی شاہ فیصل غزیخ مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وزا گدا
ویس دا دوی افتی مخشی دا وچه خوڑی وو که یو شولان چه پاشی دو فوج رو مرشوی وی او پانا بعد اغزی تا فوج ورالای او وات پندوش کسن زوانون و بوداغون مشرون اینی والا شبودی پشیری که میجا دا برگیر سرا مجر و دا پلتیکلی سرا میج ملاقات وکا دوی افتینا همزالی چه دا یو زون جنکایی دا دا فوج سرا دا دا غا وکیا شده او کچیره دمزالی در خلوص نشی پا یوه هفته شده ننه دی میجا دی طول پشتانی سراروغ بریگیر مخمخو واده دی میجا دی جدی برمهی.
دی غرزنگ دی کور کمیته یو نماینده مولانا طاهر مسعود پا داغا باریک شی پل خبره پا داغا رنگ مخشه بوتلی.
صدر نایی خالید حمزادی دی کورا بیانوی صدر نا بیاده پا وزیرستان دی سر علا پتا افرادی دی کورا انشالله بیاده در نکیشی و تو بیا مطالبه خبر تاسی کیشی تو اوتاو تا میزدا یی پا ایتور ناوال اوالی میستر خوسا جیمی پری اکان خوس دے نکا ان شاء الله دے دے وزیرستان دے قرارو کے بریگیڈ مخشو ایجاد جو وی او در نہ وی اورا تا میستر اخر پرے ور سرا کشنی
پدا غا بر ایک شما کوشش وکڑ لی چ دے زئی سیول انتظامیا او دے امنیتی فورسز دے چرواکو سرا تماس ون سا خدا غا چرواکی دے ٹیلیفون پر لکھے را نغلل. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد های کورټ ته ویلی دی چې هغوی پر پښتني مدني فعالې ګلاله اسماعیل د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایسای په غوښتنه له هیواده بهر سفري بندیز ولګاو. دا خبره ګلاله اسماعیل د نومبر په اومه مشال رډیو ته وکړه. وی ویل چې هغه له دې لیست څخه د خپل نوم ایستلو لپاره په عدالت کې درخواست جمع کړی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمی را
د خیبر پښتونخوا له صوابي ضلع سره اړه لرونکي مدني فعاله ګلالۍ اسماعیل د اکتوبر پر 12 نېټه هغه وخت ممنوع الخروج یا د سفري بندیز په لیست کې اعلان شوه کله چې نوموړی له لندن څخه اسلام آباد ته راستنه شوه. نوموړی وایي هیواد ته له رسېدو سره سم د پلټون فدرالي ادارې له هغې پاسپورټ او سفري دستاویزات واخیستل. ګلالۍ وایي تر دې وروسته هغې په اسلام آباد هایکورټ کې درخواست جمع کړ ترڅو پر نوموړي سفري بندیز لرې کړل سي او پاسپورټ ورته بیرته ورکړل سي. خو د هغې په وینا د نومبر په 16 په اسلام آباد هایکورټ کې د عدالتي کاروایي پر مهال د کورنی چار وزارت چارواکو وویل چې د آی اس آی پر سپارښتنه پر هغې سفري بندیز لګول شوی دی.
پرون چې د انټیریئر منیسټری کوم خلک راغلي وو هغه یو رپورټ پیش کړ عدالت ته او هغه رپورټ مطابق باندې د آی اس آی په ریکمنډیشن باندې انټیریئر منیسټری زمانه مچول لري او هغه چې کوم ما باندې لکه څه ثبوت هغه نه دی ورکړی، نه عدالت ته څه ثبوت ورکړی دی او نه انټیریئر منیسټری ته څه ثبوت ورکړی دی چې زه کوم قسم لنډ اسټیټ اکټیویټیز کې انوالو یم. چونکه زه پښتون تاوز موومنټ ممبر یم نو دا ځان له لکه دې دا شان فریم کوي چې دا یو انټی اسټیټ اکټیویټی ده چې زه د دې جلسو کې مایسا غوښته.
په پاکستان کې د سفری بندیز پر وسنی پروسه ځینې نیوکې هم کیږي. دمګړۍ د دې هیواد د وفاقي کابینې پر سپارښتنه د کورنۍ چار وزارت پر یو کس سفری بندیز لګولای سي، خو ګلالۍ اسماعیل وایي د دې په قضیه کې دا پروسه هم نه ده عملي سوې. د پاکستان یو شمیر پارلماني غړي هم په دې هیواد کې په ممنوع الخروج پروسه کې د بدلون غوښتونکي دي. د پاکستان د سینټ د کورنی چارو کمیټې پر همدې موضوع د اکتوبر پر 22 غونډه وکړه او حکومت یې ځینې سپارښتنې وکړې. د دې کمیټې غړي محمد عتیق شیخ پرون مشال رادیو ته وویل
ہماری پہلی ریکمنڈیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ جتنے ہمارے اس وقت میں ای سی ایل کے اوپر
موږ لومړی سپارښتنه دا وه چې دا وخت چې هر څومره نمونه تر دوو کلونو زیات په ممنوع الخروج لیست کې پاتې شوي هغوی دې له لیست څخه وایستل شي. بل سپارښتنه مو دا وه چې اړوند عدالت دې پریکړه وکړي چې کوم نمونه باید په ممنوع الخروج لیست کې واچول شي او کوم وایستل شي،
نام ای سی ایل میں ڈالا جائے یا نہ ڈالا.
گلالی اسماعیل د میرمنو د بیداری د یو غیر حکومتي سازمان مشر ده، خو په دا ورستیو کې د پښتون ژغورن غورزنګ د ملاتړ په حیث پر یو شمیر دریزونو په پاکستان کې د پښتنو د لاقانون وژنو او برمته کولو د مخنیوي او هغوی ته د بشري حقوقو د ضمانت ورکولو لپاره ژغ پورته کړی دی، خو د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې به د پښتنو له دا ډول زورونو انکار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په کوټه کې د غیر دولتي ادارې پلډاټ لخوا دستور شوې چې پکې د ټولنې د ستونزو په اړه د زده کوونکو لخوا له سیاسي مشرانو بیلابیل پوښتنې وشي. د بلوچستان سیاسي مشرانو په دې مقویل چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ لپاره کار پکار دی او د تعلیم او روغتیا په څنګه کې ډیر کار ته اړتیا ده. دې دستورې ته د مشال همکار ایوب ترین ورغلی وو او دا راپور یې جوړ کړی.
د غیر دولتي ادارې پلډاټ تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستور اوسوه. په دستور کې پر ټولنیزو ستونزو باندې د زده کوونکو لخوا د سیاسي مشرانو څخه بیلابیلې پوښتنې وسوې. په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون استاد وطنیار و مشال ریډیو ته وویل،
نو اوس کومه ده د جمهوریت خبره کو جمهوریت خبره تر هغه پورې فالتو ده. سمج دلته خپل جمهوري ادارې نو کوم مضبوط کا کې پارلیمنت کا کې سمج سېنات او یا داس انسټیټیوشنز دی وایسز اف د پیپل هغه نو اوردل سي نو هغه نو اوردل سي او هغه بوت ته امیت نو کو ورغول سي نو هغه هیڅ فائدہ نشته. جمهوري دور کې سمج کا پکا پارلیمنت کې کا په سېنات کې یا کا پر ارزي هغه خلک مختار عزیز سي عوام غواړ، لیکن نن سبا مشخصه پارلیمنت او ګورو هغه خلک نه کوم عوام ووټ کړی دي نه خلک مشخصه وفاقي کورمنټ کې ناس نه نه خلک مشخصه صوبایي اسمبلی کې ناس نه.
اسټن کمشنر کوټه میرمن فریدا ترین وای په کار دي چې د صوبې د ترقی لپاره د اوږدې مودې پلان جوړ شي.
د بلوچستان ډاینامکس ډیر جلا دي د نورو صوبو سره. په بلوچستان کې علاقې چې دي هغه ډيري سپارسلی پاپولټډ ورته وای چې ګورنمنت خپل ایزیلی په هر علاقې کې سکول نه خلاصوي. ته د دې لپاره د دې چې دی کولابوریشن یا سپورټ پکار دی د ان جی اوز غو لکه ما چې د خپل علاقې مثال ورکې چې مخ کې یونیسف سکول چلاوي، چونکی یونیسف لاړی ګورنمنت پر دې باندې توجه نه کور او هغه سکول وز ما په علاقې کې بندې بجای د دې چې هغه وس مډل سکول وای د پرایمری سره یا های سکول وای یا نور پرایمری سکولز جوړ شي.
خود تعلیم کارفور پی اللہ کاکڑ پوینا چې د ولسی ستونزې د اواری لپاره زیاتو مالی وسایلو ته اړتیا لیدل کیږي.
مسله دا د څه بلوچستان د مسلې دي چې هغه صرف د خوشي یا د ناخوشي نه دی، هغه د مسلې د انګریزي کو سټرکچرل بیریرز دي. نو هغه کې د وسایلو کمی، دلته د کپاسټی کمی ده، د ویژن کمی ده، هغه ډیره جوړه مسلې دي. هغه کې د سیاستدانانو خارانو هم قصور نه دي. دلته زموږ بطور معاشره زموږ ډیره غټه مسلې دي. په ډیر لند وخت کې دا غو حل ناممکن نه دي.
ته پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر لازیر وویل چې ځوان نسل د خپل سباون په اړه زیات فکرمند دي.
د سیاسي پارټیانو کی رول د ځوانانو پاغه باندې ډیر ښه سوالونه وسو. بیا په خاصه توګه تعلیمی چې کوم صورتحال دی، تاسو ولې چې هغه کا پرایمری تعلیم دی کا سیکنډری دی کا انټر دی او بیا کا تر یونیورسيټي پوری دی، نو واقعتا ځوانانو ډیر ښه سوال نو وکړه. او دا شیم په ګوتو سوچي ډیر لا تر اوسه پوری په ځینی تعلیمی ادارو کې په پرایویټ تعلیمی ادارو کې ډیر زیات داسي خبرې کیږي چې هغه طالب علمانو ته هغه مایل کوي د انتیا پسندۍ خواته، د دهشتګردۍ خواته، او داسی یو کورسونه دی یا داسی نصاب دی د سکولانو یا د مختلف پرایویټ سکولانو پاغه کې دا ترغیب ځوانان ته ورکول کیږي چې هغه انتیا پسند سي یا د شتګردي خواته مایل سي.
د غونډې د برخوالو په وینا چې د ولسی ستونزو حل د جمهوریت ادارو په ټینګوالي او په ښه تعلیم کې پاتې دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم له
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او وسوم د خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو له نجیب امیر د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د مذهب په سپکاوی له تورونو سپینه شوې آسیا بیبي له هېواده وتلې ده. دغه عیسوي مذهبه پاکستانی میرمن پرون له زندانه خوشې شوه. د هغې وکیل سیف الملک او د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی د دې خبرې پخلی کړی. د خیبر پختونخوا د بنو پولیسو د دې خبرې پخلی کړی چې د پختون تحفظ مومن شپږ ویشت غړي نیولې دي. د پولیسو ضلعي مشر یاسر افریدی وایي دغه کسان د فوځ او ریاست خلاف د شعارونو ورکولو د قانون د 144مې دفعې پر اساس نیول شوي. خو بل پلوه د پختون تحفظ مومن یو مشر ندیم اسکر وایي د دوی له سلو زیات کسانو حکومت نیولې دي. پاکستان په اقتصادي بحران د قابو موندلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره خبرې پیل کړې دي. د خزانه د وزارت ویان انور احمد نن ویلي پاکستان د IMF څخه د 3 کلونو لپاره د مالی مرستو تمه لري. د هندوستان، افغانستان او د نړۍ د نورو سیمو د هیوادونو په شان په پاکستان کې میشتو هندوانو هم د دیوالی مراسم پیل کړي دي. دغه مراسم د نومبر 9 پیل شوي چې تر 11 نومبر به دوام وکړي. افغان چارواکي وایي د انګلستان وزیر اعظم تریزا می د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د هڅو او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د روانې میاشتې په وروستیو کې د جوړېدونکې غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. په کالیفورنیا کې د پولیسو یو ځایي مشر وایي په یوه میخانه کې د ډزو له کبله 13 کسان وژل شوي چې پکې یو مشکوک وسلوال او د پولیسو یو سرتېری هم شامل دی. پولیس وایي په دغه پیښه کې ګڼ نور کسان ژوبل شوي هم دي. دوی وایي کله چې وسلوال تنډزې پیلولې په بار کې 100 کسان موجود وو. او د مشال لډیو تاجک څانګې ته نږدې سرچینو نن راپور ورکړی چې تېره شپه د تاجکستان د شمالي ښار خوجان په یو زندان کې د جګړې له کبله ګڼ شمېر زندانیان وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې نجیب امیر وړاندې کوله. وس هم دا چې د پاکستان ورځپاڼو څه لیکلي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي چې مهم ټکي دراوري.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر داوا کړی چې اوس پاکستان د ادایګیو لړکې د بحران سره مخ نه دی، ځکه چې $200 اربا په کار وي چې پکې شپږ اربا سعودي عرب ورکړي او پاتې شپږ اربا به چین ورکوي. ادارې وایي بل پلو د شروع د ورځې نه حکومت د پور اغستو لپاره له IMF سره هم مذاکرات پیل کړي او دارنګ د حکومت په خبره چې د چین سره د نوو تجارتي لارو خلاصېدو وروسته به د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورسي. دریا آخری کی وای حکومت چې د اقتصاد کومه منظرنامه وړاندې کړي دا خو به شک چې د خوشحالي خبره ده. خو بل پلو چې د منی لانډرینګ مسلې دي، مالیاتي سکینډل دي، د حکومت ریټ چیلنج کولو مسله ده او د بانکونو نه د ډیټا د غلا کېدو خبرې روانې دي. د دې هر څه پر شا څوک دي باید چې لومبه د دې مسلو مخنیوي وکړي شي چې د دې اقتصادي پرمختګ په لار کې څوک خنډان جوړ نه کړي. د انګریزي ژبې ورسپنه ډان خپل ادارې کې وایي یقینا چې دا د اندېښنې وړ خبره ده چې ایف آی ای پاکستانی بینکونو نه د ډیټا د غلا کې دو خبرداري ورکړی وو. ادارې وایي په دې لړکی یاد ادارې په سمدستي توګه اقدامات وکړل، خو په دې ملک کې دا اقدامات د سایبر کرایم د خطرو ودرولو لپاره پوره نه دي، ځکه چې د ایف آی ای د سایبر کرایم څانګې مشر دې لړکی یو داسې رپورټ وړاندې کړو چې په لکونو د ډیبټ کارډ او کریډټ کارډ لرونکي یې له یرې سره مخ کړی دي. ادارې اخر کې وایي پاکستان کې اکثره داسې کړکېچنې مسلې رامنځته کیږي چې پکې یو دا هم ده. نو دې لړکی به سټیټ بینک له د سایبر کرائم د مخنیوي لپاره یو روډ میپ یا کړنلار جوړول وی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي دا یو ډیر تریخ او افسوسناک حقیقت دی چې له سمو دې راسې په ماشومانو تشدد کې اضافه شوې ده. او دې لړکی د سینټ په خصوصي کمیټې کې انکشاف شوه چې د داسې پیښو د مخنیوي او مجرمانو ته سزا ورکولو لپاره په مرکزی او صوبایي کچه سموسره پالیسی نه ده جوړ کړې شوې. ادارې وایي د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ماشومانو مانو د تحفظ قانون هم شته او د چایلډ پروټیکشن بیورو لخوا رپورټ کې ویل شوی چې په کال 2010 کې په ماشومانو د زیاتی او تشدد 3415 پیښې رامنځته شوی چې پکې یوازې 8% جینا کوي دي. ادارې زیاتوي په دې ټولنه کې دارنګ پیښې ورځ په ورځ سیوا کیږي، نو په داسې حال کې ضروری ده چې په حکومتي کچا په دې سخت قانون سازی وکړي شي او د زینب د کیس پر رنګ د هر مجرم په فوري توګه مقدمه وچلول شي، ځکه چې دا ډیره سنجیده معامله ده. نو د دې لپاره د مور او پلار هم ذمہواری جوړیږي چې هغوی په خپلو بچو کې په دې اړه آگاهی پیدا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ای ایف پی خبری ایجنس ته راپور تر مخه امریکا ویلی د ایران چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره مهم دی، نو لدې کبل به یې له بندیزونو بهر ساتي. بلخوا د بی پولی خبریالانو سازمان په ایران کې د خبریالانو نیول او زورول غندلی دي. شاهین بنیره د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
امریکا ویلی په ایران کې د هند په مرسته جوړیدونکي چابهار بندر به له بندیزونو بهر ساتي، ځکه چې دا بندر د افغانستان لپاره مهم دی. ایران تیر کال د دې بندر پرانسته وکړه، کومه چې افغانستان او هند ته په پاکستان د تیرېدو نه بغیر لاره ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د چابهار بندر او د دې سره تړلې د ریلوې پروژه به له بندیزونو بهر ساتي. وزارت ویلی د سویلی آسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي د افغانستان اقتصادي ودې او پرمختیا او د هند سره اړیکو ته ډیره وړتیا ورکوي. ای پی لیکي امریکا د هند سره د 1990 د لسیزې نه نږدې اړیکې لري او هند په ایران د هغه بندیزونو نه بهر ساتلې دی کوم چې د ګل په ورځ عملی شو. هند د افغانستان سره د طالبانو د حکومت ړنګېدونو وروسته د 2 بلیون ډالر مرسته کړې ده او ایران هم د طالبانو مخالفت کاوه. هند غواړي چې د چابهار بندر د لارې افغانستان ته سامانونه ولیږي او د منځنۍ آسیا او افریقایي هیوادونو سره کاروبار ته وده ورکړي. بلخوا د بی پولی خبریالانو سازمان په ایران کې د خبریالانو پر ضد وروستۍ هلې ځلې غندلې دي. د ایران حکومت 13 میاشت د یو شمیر خبریالانو نه وروسته له هغې پلټنې وکړې کله چې هغوی په ټولنیزه میډیا د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. حکومت 13 اونۍ 3 خبریالان نیولې هم دي. سازمان لیکلی دی چې حکومت په صوبو کې هم خبریالان په قرار نه دی پریښی او په کوردستان کې یو خبریال د 8 میاشتو په بند محکوم کړی دی. د بیان د ازادۍ د نړیوال انډیکس تر مخه ایران په خبریالانو د بیان په ازادۍ د بندیزونو په حواله د نړۍ په 180 هیوادونو کې په 146 ځای دی. چرته چې د حکومت پر ضد تنقید نه زغمل کیږي او په بیلابیلو بهانو امنیتي ادارې د خبریالانو نه پلټنې کوي، مقدمې پرې جوړوي او یې زندان ته اچوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د منځمهال انتخاباتو نتیجه داسې شوه چې د کانګرس په یوې برخې واکمن جمهوري غوښتونکي برلاسه شي او په بلې برخې ډیموکراټان. د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ په تیرو 2 کلونو کې په سینټ او د استازو په جرګه کې جمهوري غوښتونکي په اکثریت کې وو. اوس به د دې 2 ګوندونو اختلافات څه مشکل رامنځته کړي؟ په دې اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې سربیره په انتخاباتو کې د بریالیتوب اعلان وکړ چې په اساسو جرګه کې د سیال ډیموکرات ګوند مخته شوی دی، خو په سنا کې بیا هم جمهوري غوښتونکي مخکې دي. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د کانګرس واک وویشل شو. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل، یوه ستره او فوق العاده ورځ ده. تېره شپه جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې زموږ د اکثریت له ډېرېدو سره تاریخ ته د مبارزې بلنه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو په استازي جرګه کې 415 څوکۍ دي چې د اکثریت لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده. د نومبر د 16 نیټې د انتخاباتو د نتیجو له مخې ډیموکرات ګوند په استازو جرګه کې 240 څوکۍ خپلې کړې دي او 193 څوکۍ هم جمهوري غوښتونکو. د 22 نورو څوکیو نتیجې لا را روانې دي، خو واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند د سنا له 100 څوکیو څخه 250 خپلې کړې دي او په دې ډول اکثریت ګټلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اساسو جرګه کې د خپل ګوند د لږو څوکیو د ګټلو له امله متقاعد او رسنۍ ملامته کړې او دوی خپل دښمنان بللي. خو د دې سربیره د له ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو هیله وکړه چې د استازو جرګې په نوي مجلس کې قوانین تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وویل، ډېر ستر کارونه شته چې موږ یې یو ځای ترسره کولی شو. په دې خبري غونډه کې ښاغلی ټرمپ پر هغو جمهوري غوښتونکو هم انتقاد وکړ چې له ده څخه یې د مرستې غوښتنه نه وکړې او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ده هرکلی نه وکړې او ناکامه شول. ده دا ډېره بده هڅه وګڼله. ډیموکراتانو بیا د استازو په جرګه کې د اکثریت تر ترلاسه کولو وروسته وویل چې ډونالډ ټرمپ د مالي چارو په برخه کې شایي په ټکر کې شي. ډیموکراتانو دا خبره هم وکړه چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به د ټرمپ او د روسي چارواکو ترمنځ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اړیکو تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ډیموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې دا هڅه کولی شي چې حکومت په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ کړي او ملامتي به یې بیا پر دوی وي. عادتا د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله لږ خلک برخه اخلي، خو روان کال په بېساري ډول خلکو رای ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سیاسي ایجنډا په اړه بیلابیل غبرګونونه لیدل کیږي، خو د ښځو لپاره یې پایلې تاریخي اهمیت لري. په امریکا کې پرون د کانګرس د دواړو خونو د استازو مجلس او سنا د ایالتي اسمبلیو د استازو او یو شمېر ایالتونو د والیانو ټاکنو لپاره انتخابات وشو. د امریکا په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه د ازادي رادیو د خبری څانګې د ځانګړي راپورټ جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په امریکا کې د سیاسي کتونکو په باور په دغه هیواد کې دا وار انتخابات د ښځو لپاره تاریخي پرمختګ ثابتېدلی سي. داسې ګڼل کېږي چې د کانګرس د استازو په مجلس کې د ښځو شمېر به پر سلو واوړي. دا په امریکا کې ساری نه لري. حتی د سنا لپاره د ښځینه کاندیدانو مبارزې څرګنده کړه چې یو تاریخي بدلون را روان دی. د امریکا د سنا مجلس په 100 کلن تاریخ کې اول وار دی چې له ارزونا ایالته یوه ښځه سناتوره ورځي. جمهوري غوښتونکي کاندیدا مارتا مکسالی د امریکا د هوایی ځواکونو متقاعده ډګرواله وه. په 1991 میلادي کال کې د امریکا د هوایی ځواکونو د پالیسۍ تر بدلون وروسته هغه لومړۍ ښځه وه چې د جګړې ډګر ته یې پروازونه پیل کړل. د هغې په مقابل کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا کریستین سینما ولاړه وه چې اول وار د همجنسګرایانو له منځه راپورته شوه او سنا ته یې ځان کاندید کړ. داسې ګڼل کېږي چې نانسي پلوسي د کالیفورنیا د ډیموکراتانو کاندیدا به د امریکا د استازو مجلس د مشرتابه چوکۍ ترلاسه کړي. د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوند استازي نانسي پلوسي د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن کې د ډیموکراتانو غونډې ته وویل یو ډیموکرات کانګرس په د ستونزو پر داسې حل کار کوي چې موږ سره نږدې کړي، ځکه موږ ډېر اختلافات تجربه کړي دي. امریکا خلک سوله غواړي. هغوی غواړي چې د ژوند مثبت تغییر ته یې کار وکړو او زموږ د کار پایلو ته ګوري. داسې ګڼل کېږي چې په امریکا کې په انتخاباتي مبارزو کې سږ کال د ښځو د زیات ګډون او فعالیت یو دلیل د ښځو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ بحث پارونکي نظریات وي. په امریکا کې له ښځو سره د جنسي تشدد او تبعیض پر ضد کمپاین میټو په امریکا کې د ستري محکمې د رهبری پلاوي ته د برت کوینا انتخاب او پر هغه د یوې ښځې لخوا د جنسي زیاتی تور لګیدل ډېرې ښځې وهڅولې چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. همدارس داسې ګڼل کېږي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتي مبارزه کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلري کلنټن ماتې هم د ښځو په هڅولو کې رول درلود. د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې سلګونه زره امریکایي ښځې په واشنگتن کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره مارش ته راووتې او غالبا د دې جذبه په ښځو کې زیاته کړه چې ځانونه کاندید کړي او ښځو ته رای ورکړي. ژورنالیست وندی ساش د امریکا په ټاکنو کې د ښځو د رول په اړه یو مستند فلم د سرج جوړ کړی دی. هغې فورس پرونی ته په یوه مقاله کې لیکلي، د یوې ژورنالیست له نظره زه د یوې یا بلې خوا پلوي نشم کولای او شخصي احساسات باید جلا وساتم، خو دا ور مسله شخصي ده، ځکه داسې احساسوم چې زموږ د هیواد د ډیموکراسۍ دروغ په اړه پریکړه کیږي. هغې د امریکا په یل پوهنتون کې د ښځو کمپاین پوهنځي د مشري پاتي روسو په حواله لیکلي، د دې انتخاباتو زړی د ښځو دی.
دا مشال ریډیو ده.
دان ورځپاڼه لیکي د ډیر ځنډ نه پس داسې ښکاري چې پاکستان په هیواد دننه د لادرکه کسانو ستونزه حلول غواړي، ځکه چې دې مسلې په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته تاوان رسولی دی. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر په دې لړکې د سپیناوي او پخلاینې کمیشن جوړولو وړاندیز هم کړی چې دا رنګ د لادرکه کسانو د کورنیو د اندېښنو تر څه حده ازاله وشي. د مقالې لنډیز له اسرار علم مومند اورو.
دان ورسپانه لیکي د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د ګل پورزو د سینټ کمیټې ته ویل چې وزیر اعظم د کسانو د لادر کولو زد نړیوال تړونو لاسلیک کړي. د دې په خبره د دې ګام هدف نړیوال ټولنې ته پیغام ورکول دی چې پاکستان د لادر کسانو د مسلې په حلولو کې جدي دی. ورځپاڼه لیکي یا تړون لاسلیک کول ډیر مهم دی ځکه چې دا به پاکستان پابند کړي چې د بشري حقوقو دغه سرغړونه ودروي. ډاکټر مزاری د سپیناوي او پخلاینې کمیشن جوړولو اهم وړاندیز وکړ چې دا رنګ د لادره کسانو د کورنیو غوښتنې تر څه حده پوره کړل شي. د ورځپاڼې په اداره کې راغلي په عین حال کې د یو داسې قانون جوړول اهم په پلان کې دی چې له مخې یې د لادره کولو عمل یو مجرمانه فعل وګرځول شي. البته د پاکستان موجوده آئین اهم د دې هیواد وګړي د لادره کېدو ژغوري، خو د ورځپاڼې په خبره له بده مرغه په دې هیواد کې جمهوري ادارې کمزوري دي او د دې جوګه نه دی چې د هغو غیر جمهوري قوتونو مخه ونیسي چې پرې د کسانو د لادره کولو تورونه دي. په دې لړ کې د تر ټولو زیات مثالي کار د پخواني چیف جسټیس افتخار چودري په وخت کې شوی و چې د استخباراتي ادارو چارواکي یې هم د لادره کسانو په کیس کې عدالت ته حاضر کړي وو. د لادره کسانو په اړه تحقیقاتي کمیشن هم ډېر کار کړی وو او د لادره کتنانو په اړه یې نه یوازې معلومات راجمع کړي وو بلکې هغه حراستي ځایونه یې هم په ګوته کړي وو چېرته چې دغه کسان ساتل شوي وو. خو له بده مرغه دې کمیشن یو تن هم دغه کار ذمہوار ونه ګرځولو بلکې د کمیشن چیرمین د مسلې د غلي کولو لپاره تر دې پورې وویل چې زیاتره له دغه کسانو هیواد پریښو دي او نور ملکونو ته تللي او ډېر لږ هغه دي چې په حراستي مرکزونو کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د جانغوزو کاروباریان وای په دې ورستیو کې د پولي لپاره غاړه د جانغوزو پر اوړلو ټیکس زیات کړل شوی دی. دوی وای وس په یو کیلو 800 روپۍ ټیکس د کسٹم حکامو اعلان کړی دی چې وړاندې به د من په سر 800 روپۍ وو. دوی وای دوی هیڅکله دغه نشي پوره کولی او دوی د دې د وجې نه د دوی د جانغوزو کاروبار ختم شو. په دې اړه باندې عمر وزیر راپور راکړي.
د شمالي وزیرستان زنغوزو کاروباریان او هغه خلک چې د پولې دواړه غاړو د زنغوزو فصل لري وایي سا کال د لوی تاوان سره مخ دي چې کسټم حکامو ور باندې په یو کیلو باندې 800 روپۍ ټیکس لګولې چې وړاندې به دغه د من په حساب او 100 روپۍ وو. دوی وایي د کسټم دغه پریکړې په وجه بنو آزاد منډي ویجاړه شوې او د زنغوزو مالونه دلته ناراضي. د شمالي وزیرستان زنغوزو لوی تاجر نکمل خان وای په یو کیلو 800 روپۍ ټیکس څنګه ورکړي چې دغه د دوی معاشي قتل دی او وړاندې به د من په سر 100 روپۍ وو چې نن د من په حساب 15,000 روپۍ راځي چلاوجه له کاروبار لا ساخلی.
زنغزی چې کوم مسله د ډېره په خونې روانه د میزو د کسٹم په منځ کې بار بار په داسې جرګې سوي دي میټینګونه سوي دي میز ډېر خوست کړی دی چې یاره مهرباني وکړئ تاسو خپل ملک سره ظلم ما کوي. داسې آیټم دی چې په دا باندې میرا دنیا ته خپل ملک په جنګلی په سوي دو خو په دا کې نن د میز د پاکستان خپل پاسل ولورنه ونسه د میر سفر په وړ کوند دا دومره غرینه دی چې په دې په ګنټه باندې په ګاډي کې سفر دی. دغه غری چې سمره فصل دای دا مولینا چې کیم دی دا وخت تر پټوي سور دی دا د میژ د ملک نه ار قسم پیدا ختم شوه که ا د مزدیر په شکل کې دوه که ا د لاریزن په شکل کې یا زیر مبادله.
یو بل تاجر محمد رؤف وای زنغوزی د دوی وزنه د آمدن ذریعہ ده او د زنغوزو غرونو لوی فصل نن خپل ملک منډی ته نشي راوړلې.
انتهایی فاهم ده، انتهایی ظلم ده. ټول ایشیا کې آزاد منډی چې کیمه د تاسو منډی وان ده ټول ایشیا نه سپلای د تاسو ولا یورپ تاسو ولا مکمل از جاړه پرتا ده. او کې مې نشو غرینه چې دی پوسټ مالی وزیرستان منځر خل غرنه کې سری شپ تر لمنه را صداغه دا چې غرینه دی چې 20 کیلومتر 30 کیلومتر په یو غره کې مزال شي او دا د میډ نه داغه نقصان مشته په 2000 ورا سه ته خپل ټیکلی کې خو مش په پرچا باندې 22 روپیه 20 روپیه هغه مش په ځتی غرینه چې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو د انتظامی یو والا چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ته وویل چې غلام خان بندر باندې دواړه لوري تجارت روان دي او د پولې پورې زنغوزی راوړلو کې هیڅ بندیز نشته. خو دوی تایید کړه چې کسټم حکام د زنغوزو په یو کیلو 800 روپۍ ټیکس غواړي چې د وزیرستان زنغوزو فصل لرونکي یې هیڅ کله نشي پوره کولی او دغه فیصله په وجه زنغوزی پاکستان ته راوړلو درېدلې او د ډېرو خلکو روزګار وسیله هم متاثره ده. نوموړي وویل انتظامیه د متعلقه اداره او فو سره هم پر دې خبرې کړې، خو لای کاروباریانو ته دغه فیصله کې بدلون نه دی کړی. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د کسټم حکامو سره هم خبرې وکړو، خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون د واکمن ګوند د اپوزیشن مسلم لیگ نواز د غړو ترمنځ لفظي شخړه وشوه. شخړه هغه وخت پیل شوه چې کله د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې د سین صوبې د اوبو د غلا کولو تور ولګاو. د دې په جواب کې مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی هم سختې ځوابي خبرې وکړې. دا چې نور څه وشو په دې اړه تفصیل د سراج زهیر په دې راپور کې ورو.
اسلام آباد کې د شهرو پورس د قومي اسمبلی په غونډه کې سین صوبې ته د اوبو جایز برخه نه ورکړې کېدو باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا په توجه راګرځولو نوټس د بحث په وخت د آبي وسایلو وفاقي وزیر فیصل واوډا وویل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نورو صوبو په حق باندې ډاکا اچولې او د سین صوبې اوبه یې غلا کړې. دی وایي مالی غلا خو غلا ده، وی په برخو کې هم غلا کوي او په دې ټیلیمیټر کی زما کار نشته، خو بیا به هم د سین زو به سره مرسته کوم. زما په ذاتی توګه باندې پاتل لسم ترمیم اندیښ نه دی. هغه دا چې زه د ټولو صوبو سره کوم کومک کول غواړم نو هم د دې په وجه یې نشم کولی. نو دې لړکی زه دوی ته ویل غواړم چې ما په دې کې د دوی غلا نیولې ده. د فیصل واوډا په دې بیان باندې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شهید حقان عباسی وویل که بیا غل ووینو نو دی به دته او پلار ته ورله غل ووایي. د نوموړي په خبره که چاته شک وي چې غلا شوي نو کمیټي دې جوړه کړي چې هر سهولت ته په ډاګه شي. دی وایي تاسو الزام لګول غواړئ نو ولګوئ او زمانه یې شروع کړئ. زما د کابینې خلک او د نورو د کابینې خلک هم دلته ناست دي او چې کوم هم د درغلې تور زما په حکومت ولګي زه حاضر یم. او که تا له دې وروستو غل وویل نو زه به تا ته او ستا پلار ته غل ووایم او یوه کمیټي جوړ کړي چې ولس ته معلومه شي چې د الیکشن غلا کوي او الیکشن غلا کوونکي نن په خپل غلا پر دې اچولو لپاره هر دویم تورې د غل استعمالوي. اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال احسان حقانی وویل پارلیمان د شخصي تاوتریخوالي او یا د کردار کشي لپاره نه دی، باید چې سیاستوال په دې کې قانون سازي او د ملک د پرمختګ لپاره په ګډه سرکار وکړي. نوموړي وویل
پکار نه چوش ځکه چې پارلیمان د ملک اعلی ترین فورم د حکومتي ارکانو سره خود سره حق نشته چې هغه د کوسي د ماشومان په شان الزام تراشو کی. کله هغه په چا باندې شکی چې دا غل او دا غل او دا ډاکوان دي، چې دا غل دي او ډاکوان دي نو دا حکومت چا منی کړی دی او دا حکومت خو په دې ایجنډا باندې دی ووټ اخیستی دی چې دوی وه کرپټ خلک راټینګ کوي. اوس خلکو دومره ووټ ورکړی دی نو خلک د دوی نه د عملي اقداماتو تمه لري. نو بهر په پارلیمنټ کې چې څه شوي دي پرون نو دا یو افسوسناک صورت حال دی، د دې نه یو ښه میسج نه ځي.
دې دوران د پاکستان تحریک انصاف غړي او د مواصلاتو وزیر مملکت مراد سعید هم په پخواني وزیر اعظم نواز شریف تورونه پورې کړه او د ده په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي رانا ثناء الله د پاکستان تحریک انصاف په غړیو د درغلي تورونه پورې کړه چې ورسره په اسمبلی کې یو وار بیا د دواړو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی پیل شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د نړۍ د نورو سیمو په شان په پاکستان کې میشت هندوانو له پرون څخه خپل مذهبي جشن دیوالین منزل پیل کړی دی. دا به 15 ورځې دوام ولري. دیوالی هر کال د منی په موسم کې لمانځل کیږي. د دیوالی لفظي معنی ده د ډیوو کتار. دته د رڼاګانو جشن هم ویل کیږي چې د هندوانو یو له مهمو جشنونو څخه دی. په دې اړه د ربیا اکرم خان راپور ورو.
د چهارشنبه په ماښام هندوانو خپل مذهبي تہوار دیوالی یا دیپاوالی لمانځل پیل کړي، کوم چې تر 500 ورځو پورې جاری وي. د هندوانو تر مخه چې دیوالی خوشبختی، د تیارو لپاره رڼا، د جهالت لپاره علم، د مایوسۍ لپاره امید او د وروڼو خویندو ترمنځ سمینې او اتفاق پیغام راوړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي ریکا کوماری اویل چې دیوالی وړومبی ورځ په ډېره خوشحالۍ لمانځل کیږي او دوی د خپل رسم او رواج مطابق خواږه تیاروي او ڈی وی بلوی
ڈی بلو کور کے شپیت آئیں گے اور خوراک نے جسم کم دن ہوگا ویجیٹیرین موسٹلی ہے نا چاول اور لوبیا زیادہ تر پکے گی اور سویٹس سویٹ ڈشز جی کمی کھیر اور فرنی وغیرہ اور سرا کور کے مٹھائن وغیرہ اور برفی ایٹسٹرا اور اسپیشل قسم ڈی سویٹس ہوں گا تیار کور کے چی منڈی ورت ہوئی اگر جیسے گانا مونا جھول او ګوره پکې چولې کی زموږ د فاملی چې کوم مشر کورې لکه زموږ سره چې کوم میا بابا کور دی موږ ټول فاملی ځای ته یو ځای شو تاسو باندې سلیبریټ کړه.
د سین صبح اوم پرکاش وای چې دا یو ډیره خوشاله ورځ وي چې پکې ماشومان زیات خوشاله وي.
هماره د هندو کمیونټي کا
دد په وینا زموږ د هندو ټولنې په کال کې چې کوم تہوار راځي نو باغی کې دا د ټولو غټ دی او داسې وګړي چې د موږ لپاره د ټولو غټ ورځ وي. د نور اخترونو یا تہوارونو په نسبت موږ له دې کې زیاته خوشحالي وي. پټاخېلو سول کیږي، په نور تہوارونو کې رسمونه وي، خو په دې کې ټول لپاره دعاګانې کیږي او آتشبازی کیږي. د پی خبر وو سیدون کې اویناش وای
نور سیکٹیویٹی کا نا وہ کم یوتھ تھے آگا سیلیبریشن زیادہ کر کے کھانے مانے اور زمین سے آتش بازی سے ممکن کا نا آگا زیادہ تر یوتھ کے نو دا یوتھ دا ڈیر ایکٹیویٹی دادا اور دا منگ تقریباً دو درے رضی دا اخبار دا ایکٹیویٹی جاری ساتھوں مطلب فیسٹیول سیلیبریٹ کو سنگ تا سو اختر پر دے مرض خالہ کا رض ہے مامو کا رض ہے اس رضا کا سیزم منگ ہم خالہ کرا مامو کرا کے
هندوان هر کال په منی کې د دې بادشاہ شری رامچندر خپل وطن ته څوارلس کاله پس راتلو لوجي دیوالی لمانځي او په دې موقع د یو بل کره خواږه او ډالې هم لیږي.
د خبرونو د خبرونې د پای شبو تر رسیدلی او نجیب امیر نه به د خبرونو لنډیز باورو.
د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د مذهب پسپکاوی له تورونو سپینه شوې آسیا بیبي له هېواده وتلې ده. دغه عیسوي مذهبه پاکستاني میرمن پرون له زندانه خوشې شوه. د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو د دې خبرې پخلی کړی چې د پښتون تحفظ مومن شپږ ویشت غړي نیولي دي. د پولیسو ځلي مشر یاسر اپریدی وایي دغه کسان د پوځ او ریاست خلاف د شعارونو ورکولو او د قانون د یو سل څلور څلوېښتمې دفې پر اساس نیول شوي، خو بل پلوه د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر ندیم اسکر وایي د دوی لسلو زیات بې ګناه ملګري حکومت نیولی دي. پاکستان په اقتصادي بحران د قابو موندلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق سره خبرې پیل کړې دي. د خزانې د وزارت ویان نور احمد نن ویلي پاکستان د آی ایم ایف څخه د دریو کلونو لپاره د مالی مرستو تمه لري. افغان چارواکي وایي د انګلستان وزیر اعظم تیریزا مے د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د هڅو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د رواني میاشتې په وروستیو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه پر ټلیفون خبرې وکړې. په کالیفورنیا کې د پولیسو یو ځایي مشر وایي په یوه میخانه کې د ډزو له کبله دیارلس کسان وژل شوي چې پکې یو مشکوک وسلوال او د پولیسو یو سرتیری هم شامل دی. پولیس وایي په دغه پیښه کې ګڼ نور کسان ژوبل شوي هم دي. دوی وایي کله چې وسلوال تنډزې پیلولې په بار کې سلګونه کسان موجود وو. د مشال رادیو تاجک څنګه ته نږدې سرچینو نن راپور ورکړی چې تیره شپه د تاجکستان د شمالي ښار خوجان په یو زندان کې د جګړې له کبله ګڼ شمېر زندانیان وژل شوي دي. رویټرز اژان د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوي ویلي د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه دیارلس زندانیان وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو او له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویان نجیب امیر او تخنیکی ټیم ته اجازه ورکړي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو که په دې سپو پاتې شي. ډیوا ریډیو اوریدلی شي. په مخه مخه.